کوم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو لاري او ورستي یو ساعته موسیقي خبرونه واوریده. را به شو د راپورونو خبرونو په لور په دغه خبرونه کې به مهم راپورونه داوي چې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې افغان حکومت ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې هر ډول تروریستي حمله دوی ته د منلو وړ نه دي. د کندز په خان آباد کې هم د پرون شپې د انتحاري حمله ورستي جزئیات درکو دا چې په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو او مړو شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. البته 9 کسان چې 15 پکې غیر مسؤول وسلوال کسان دي په دغه انتحاري حمله کې وژل شوي دي. د سولې په اړه هم درته راپور لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرې ګوري جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې اویایمه کلیزه لمانځي. په دې برخه کې نور خبرونه دا دي چې د هغه فلسطیني کوچني پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي شوی و د زخمونو له کبله پرون مړ شوی دی او د مسکو په سیمه کې ژغورونکو د اوبو یو ډنډ څخه د دریو کسانو مړې راایستلې. نور راپورونه هم نور خبرونه هم لرو په بهرنیو خبرونو پیښو کې. خو تر هرڅه مخکې اجمل تورمان ته غوږ دو چې د افغانستان مهم خبرونه یې راټول کړي.
د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاحکارې په کابل کې وروستۍ حملې غندلې او له افغان حکومت سره یې د تروریزم په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته ورسید. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او 4 ملکیان شامل دي. ویل کېږي دغه کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو یا اربکیو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکې حمله وکړه. ویل شوي چې په دغه پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي چې 15 اربکیان او څلورې ملکیان دي. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاحکاري لیسا اودنس په کابل کې وروستۍ حملې غندلې او له افغان حکومت سره یې د تروریزم په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې میرمن اودنس دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاحکاري انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړی دی. خبر پاڼه د خاغلی اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حملې د ترهګرو نه بخونکې عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان د دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت اوس د دوی په غبرګون څه نه دي ویلي خو پخوا تر دې ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په لغمان ولایت کې د یو خطیب له تښتونې مخنیوی کړی دی. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د حاجي محمد په نوم یو کس چې غوښتل یې د مهترلام د جامع جومات خطیب مولوي روح الله فیاض ووژني د دغه ولایت له اړوندو سیمو څخه نیولی دی. ویل شوي چې تښتونکی نیول شوی چې ورسره یو میل تفنچه هم موجوده ده. سرچینې نیول شوی کس په دغه ولایت کې په نورو تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو هم تورن بللی دی. تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه اوس هم ملالی بشیر د سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې اویایمه کلیزه لمانځي. په دې حمله کې ژغورل سوي کسان نړیوال میلمانه او نور کسان نن د دې حملې په کلیزه یاد غونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ییز وخت 11 بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی نن په دغو مراسمو کې راټول سوي کسانو ته وویل د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي درو اصولو ته په کتو سره ما خپلې ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو ترڅو د اټومي وسلو بې له اټومي وسلو نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځای وخت د غرمې پر 11 بجې پر ناګاساکی اټومي بم واچوه. په دې حمله کې تر 10,000 کسان ووژل سول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګ لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی و 1,40,000 کسان وژل سوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحات وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه به هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم و اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د روانې میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الارجي د مالکی پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1,000,000,000 ډالرو په لګښت د تیلو عواید او نړیوالې مالی مرستې لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ زرګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د عبادي لخوا پیشنهاد سوي اصلاحات به د کابینې او پارلمان لخوا تایید کیږي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي سوی و د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یوه اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځې غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1/10 د سعد زواب شیح کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د زواب شیح 13 میاشتنی زوی ووژل سو او دی په خپله میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سوروکا روغتون ویاندې پرون وویل چې زواب شیح په سهار وختي په دغه روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. سلګونو فلسطینیانو د زواب شیح په جنازه کې برخه واخیسته او له سختریزو ډلو یې وغوښتل چې د دغو مړینو غچ دې واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حملې یې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سختریزي ډلې وځپي. هغه ازرې خبریال چې د وظایف فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی و د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال عاصم علیف نن د باکو په یوه روغتون کې سا ورکړه. د خپلوانو ویلي چې تېره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله وسوه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف په خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی و. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو موټرونو ته په دونیتسک سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. او د مسکو په سیمه کې ژغورونکو د اوبو له یوه ډنډ څخه د درو کسانو مړي راایستلې دي. د بیړنیو حالاتو د وزارت چارواکو ویلي چې دغه مړي د یوه 3 کلن 14 کلن او یوه لوی سړي دي چې نن هغه وخت ووژل سول چې یو هلیکوپتر او یوه شخصي الوتکه د اوبو د ذخیرې پر سر له یو بل سره ټکر سوې. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کوي او په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. دا هم اوري چې په کندوز کې په پرون ماښام انتحاري حمله کې 59 کسان وژل شوي چې 15 غیر مسؤول وسلوال خلک دي. د سولې عالي شورا د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د افغان حکومت له خبرو هرکلی وکړ.
دا چې د افغانستان حکومت داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده، دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د کاراو ټولنیزو چارو وزیره نصری نوری اخیل وایي هر کال د افغان وزګارو په شمیر 400,000 نور کسان ورزیاتیږي.
هر سال بیشتر از 400,000 نفر به تعداد شان افزوده میشن که اکثریت از یا متاسفانه نسل جوان ماستن.
په بلخ کې د مخدره موادو د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه درته د خلکو د اندېښنو په خاطر رپورټ خبرو. موږ سره پاتې شئ. دو بجه و لس دقیقه شوی لمری راپور ترازو. د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې تر څنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژوره خواخوږي څرګنده کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته په رسېدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکارۍ ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دغې حملې قربانیان به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د درې حملو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې ډېره مرګ ژوبله ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشو، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 20% مسؤولې وسلوال طالبان او نور وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې تر څنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي. د مدني ټولنو غړو د دې تر څنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې ده. له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یوه غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړه سوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جنګ جګړو لاس واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ته کې اور غوې پانه کې هم کتلای او لوستلای شي. همدارس کې انټرنیټ مخې وی د خبرونه په ژوندۍ او سبتي بڼه اوریدلای هم شي. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د تیر ماښام په وزن مجون کې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په وژل شوي کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قومندان او 40 کسان شامل دي. ډېر اجمل آریان لسمه ریپورت جوړ کړی.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 8 تنو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خانآباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خانآباد ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قومندان ځانمرګ برید شوی و چې په پایله کې د قومندان قدیر په ګډون 15 تنه غیر مسول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوي دي.
دا پرون ماښام ته کې چې دا شاوخوا شپږ بجے و سلور سیخ دفتی رامان دا سلا دیزانمر کے پری طرف کے پینزی اس کا تھا محلی مسئلہ کا سان وزل شوی او سلور کا تھا محلی کا سان نے مسئلہ زخمیان شوی دی او ملکی وگرو تہم مرگ زبلا وقت ملکی وگرو کے سلور کا تھا کی وگری ہم وزل شوی او تینزل اس کا سان ملکی وگری زخمیان شوی دی
ولسوال زیادہ کرا چپ دی پیخی کنو نستانا ٹپین شوی دی چپ پنځه تنه ملکی خلک دی او څلور تنه غیر مسول وسلوال دی. امیری وویل دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسول وسلوالو مشر له خپل یو شمیر سرګروپانو سره کتل، خو د دغه پیښې مسولیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خان آباد ولسوالۍ کې څه باندې درې زره غیر مسول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکي حضور لري. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې اوري. اوس به هم راشو د سولې راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلا مشورې مهمې ګڼي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت ته هیلې کمې شوې او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. پدېړه تفصیل د اسدالله لودین په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سولې یو اړتیا بولي او د هدف ته د رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبه په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علماء اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤل مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده، د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. خاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. د سولې عالي شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوې او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی په اړه وایي
موږ به تر اخري سلګي پورې د سولې په مورد کې خپل خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس موږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې موږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې سوله راځي تر هیڅ وخت کې موږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې موږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره موږ ونه لیدله. نو اوس موږ مجبور یو چې د خپل لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی موږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت موږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینه نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
و مورید چې د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سره مشورې مهمې وبللې. البته د سولې شورا دا خبرې ورسره له هغې وکړي چې افغان سفیر په کوړه خټک سیمه کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا سمیع الحق سره خبرې کړې دي. اوس به هم راشو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته. بیا هم اسد لودین ته غوږ دو چې دغه ورځپاڼو مهم مطالب لوستي. البته ډېر مطالب په وروستیو ناامنیو او همداراز په سیاسي مسایلو باندې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د کابل وروستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شوو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تېرو دوو ورځو کې د وحشت د بې ساري څپو شاهدان وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسلیک کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د وروستیو حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورځپاڼې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حملې ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خبرواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرجوب له اوښته ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاشهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورځپاڼې په باور طالبانو هم د شاشهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوي چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې زموږ همکار ابراهیم صافی کار کړی. البته دا هغه راپور دی چې د پروفایل یا د یوې داسې کورنۍ ژوندلیک دی چې په وروستۍ حمله کې، البته د شاشهید په وروستۍ حمله کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل په شاهشهید کې لسګونه کسان په یوې چاودنه کې ووژل شول چې ډېری ملکیانو. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې پیښه کې د یوې زیانمنې کورنۍ چې یوازې سپین ګیری پلار یې له خپل لمسی سره ژوندی پاتې په یو راپور کې انځور کړی. ښه ده چې دا راپور په ګډه واورو.
د شاهشهید هغې سیمې ته ولاړم چې مرګونې پیښه پکې رامنځته شوې وه. هره خوا یې ټکان ورکوونکې ده او هر قدم ایښودل پکې انسان ته یو عذاب ورکوي. په دې خرابه کې لا تر اوسه د انسان جسدونه په خاورو کې پټ دي، خو هغه ځای چې ډېر دردونکی دی د پخوا په شان پکې د ماشوم غږ نه تر غوږ کېږي او نه هم د هغې مور چې خپل ماشوم ته ناز ورکوي. په دې ځای کې ښایسته کورونه، مسافرخانې، مارکیټونه او د سوداګرو د مالونو ګودامونه وو، خو اوس دلته یوازې ماتې خښتې، تیږې او لرګي تر سترګو کېږي. یو کور ته ورځم چې هلته نور څوک نشته. د کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي او یوازې یو سپین ګیری او لمسی پکې ژوندي پاتې دي. دې کور ته نږدې یو کس چې فرهاد نومیږي وایي چې په دې پیښه کې د تره د کورنۍ ټول غړي، یو ماشوم، دوه ځوانان، یوه ښځه او یو ناوې وژل شوي او یوازې سپین ګیری تره او د تره لمسی ژوندی پاتې دي.
اعضای خانواده خودم شخصی کلش
خاتمه په فکر نه دی، نه په هرم چې چیر دی دیونه شوی، نه په هرم هم دلته ګرځیدو. شاید د خپل دوی د اخش کوټه بتلوي، خپل کور اوران شوی دی.
دغه سړی وایي هغه شپه چې د تره د کورنۍ غړي انتحاري حملې ووژل، دی له خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره یو ځای د واده له مراسمو نه راغلل. دی او د دې دوه ماشومان او میرمن هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. ومې غوښتل د هغه سپینګیري سره خبرې وکړم چې په دې پیښه کې یې دوه ځوانان زامن، یو د کور ناوې او خپل میرمن وژل شوي، خو د هغه وراره راته وویل چې تره یې نشته او خدای خبر چې اوس به په کومه تیږه ناست وي او ژاړي به. دردونکي دا ده چې غټ او واړه راځي او د دې کورنیو کورني اسباب وړي او داسې څوک نشته چې پوښتنه یې وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي چې کورونه یې وران شوي وایي چې له دې پیښې دوه ورځې یې تیرې شوي، خو لا هم څوک نه دي راغلي چې مرسته ورسره وکړي او تر خاورو لاندې شوي جسدونه راوباسي. په عین حال کې موږ د پیښې په ځای کې د کشفي او استخباراتي کسانو د ناسم چلند سره مخ شولو چې په همدې ځای کې قرارګاه لري. زه یې د نیم ساعت لپاره له ځان سره یوړم. دا د دفاع وزارت د کشف ریاست دی او ظاهرا د انتحاري حمله کوونکي همدا ځای هدف و. د دې ځای اوسیدونکي وایي په دې پیښه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې ځای کې څو مسافرخانې دي چې په لسګونه محصلین ساختماني کارګران په کې لا تر اوسه هم د خاورو لاندې دي.
همدلته په سلګونو محصلان، کارګر او کورنۍ لا هم تر خاورو لاندې دي. هیڅوک نه دي راغلي چې پوښتنه یا مرسته وکړي. موږ په خپله مړي د خاورو لاندې نه راوویستل او اوس هم ډېر مړي تر خاورو لاندې دي. مقاومت یوازې د سیل لپاره راغلي او بس.
د دې ځای اوسیدونکي وایي یو ورځ مخکې سره له دې چې د جسدونو د ویستلو په برخه کې همکاري ونه شوه، بلکې دوی ته یې د کار کولو اجازه هم ورنه کړه. د سیمې اوسیدونکي وایي د پیښې په ځای کې حتی د دفاع وزارت د کشف ریاست چا ته د درېدلو اجازه هم نه ورکوله. دوی وایي حکومتي چارواکي د پیښې لیدلو ته راغلل، خو د سیمې خلکو د خپلو ماشومانو، ښځو او نارینهو غوښې د تیږو او خښتو نه ټولولې. دغه اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې نور د پاکستان او طالبانو پر وړاندې د نرم سیاست نه لاس واخلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پر روزګارو کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین نوری اخیل یک شمې پروس په کابل کې وی غونډې ته ویل چې په روزګارو کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د روزګارۍ کچه تاییدوي او وایي لامل یې دا دی چې ځوانان د مارکیټ مطابق زده کړې نه کوي. ډېر نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داس حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولي، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یکشنبې په ورځ د افغان کوریا له فنی او حرفوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګاره کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنۍ سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400,000 ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومته او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومته غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړل شي چې کله د کار مارکیټ ته داخلیږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولی شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح سټنډرډ او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته یې شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي سوي. راپورونه وایي چې د بیکارۍ له امله اکثره ځوانان په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږدې کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ روان وضعیت له جګړو او ناامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. اجمل تورمانس چډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمېر 9 ته ورسېد. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي هر کال په هیواد کې پر وزګارو کسانو 400,000 نور هم ور اضافه کیږي چې ډیری ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د امري اویایمه کلیزه نمانځي. هغه زری خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی او نن د ټپونو له کبله مړ شو. هاو د عراق صدر اعظم په روسي اونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سلام پوړاندیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړیو څخه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هر کال په هیواد کې پر وزګارانو کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي چې ډیری ځوانان او په ځوانان طبقه کې بیا نجونې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ترلاسه شویو ارقام له مخې اوس مهال په سلو کې 1.8 میلیونه د دغه هیواد وګړي بېروزګاره کسان جوړوي. اغلی اوریاخیل دغه حالت اندېښنې وړ بللی او وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ روان وضعیت له جګړو او ناامنیو سره اړیکې لري. چارواکي وایي چې د بدخشان مرکز ته د 4 ولسوالیو د غځېدلي مواصلاتي لارې په بندېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې زیباک، شغنان، شکاشم او واخان ولسوالۍ ته د تللي لارې پر سر مواصلاتي پل خراب شوی. ویل شوي چې د دغه پله په خرابېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې ډېر لوړې شوې دي. بلخوا د بدخشان ولایت سرپرست والي ولي الله ادیب وایي چې د دغه پله د جوړولو کار پیل شوی خو نتیستون لامل شای سناتسه وزن دیږي. د بیکاری سطح نسبت په خواته 10% لوړه شوې ده. په بل ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د بیکاری د سطح د لوړوالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مشر ګلالی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د بیکاری سطح 10% لوړه شوې ده. هوتک ویل چې د ناامنۍ له امله په مزار شریف کې د نفوس زیاتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت ته د دولت نه پاملرنه او له بهر څخه د افغان کډوالو بېرته راستنه کېدل د بیکاری د سطح اساسي عوامل برابروي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مشر وایي چې دوی په بلخ ولایت کې د بیکاری د سطحې د کنټرول لپاره څه باندې 0 تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره ضرر بلیږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 8.5 افغانۍ او 9 پوله، یو پونډ 3.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 598 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم ز نجیه سپای لخپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو ځنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته چې ویل کېږي په افغانستان کې د شکرې ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغۍ د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په شکرې ناروغۍ اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15% پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کېږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته راغلاست وی.
مننه، خیر اوسئ.
دوستانو، تاسو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې که کومه پوښتنه یې تاسو سره کولی شئ په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0928255. نو د شکرې اړوند که کومه پوښتنه تاسو سره یې کولی شئ په دې ټلیفون شمیرو مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کېږي او کوم یوه یې په افغانستان کې ډېر زیات لیدل کېږي او خطرناک ده، مهرباني وکړئ.
د هر څه د مخه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږي په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراین سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې ته شیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جوهر جوړوي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیتا سل حجراتو ته ووایي چې تاسو انسولین راوټوکوي، تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته په مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغسې یو توازن موجود وي. ولې د بده مرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو، یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل وښوده، یا ویروسونه راوچت راولاړ او دغه حجرات یې تخریب کړل، یا د یو جراحي عملیت وروسته د پانکریاس غوټه معوفه کړه او هغه برخه چې د انسولین ماده فرازی هغه خرابه شوله، یا د دې په دندې وظیفه کې مشکلات منځته راغلل، د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړه شي او په دوامدار ډول سره به د حده زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي، چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفوي. اوس راځو د شکرې د ناروغۍ تعریف ته. وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکي سندروم دی، یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي. په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویه لوړه وي، د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي، یا به یې دنده ښه نه وي، یا به یې افراز کم شوی وي، چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانې ونه شکایت کوي. وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوې دي، اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه، ولږه مې ډېره زیاته ده، کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده، او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې یو لوحه کې راشي چې ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی. نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو یې اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو. د شکر ناروغي چې ده، په عمومي ډول سره په درې ډوله ده. یو ته ټایپ 1 وای یا جوینایل ټایپ، یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي. دویم ډول چې دی ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان آی ډی ډی ایم، چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري. او دریم ډول چې دی هغې ته جسټیشنل ډیابیټ وایي، چې د حمل یا د وزنیتوب په جریان کې د شکرې ناروغۍ راښکاره کیږي.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، میروایس فاطمی له پروان ولایت نه. السلام علیکم فاطمی صاحب.
السلام علیکم جی، خوری تا دکاتو تریزما سلامون اوراتی جی. میروایس فاطمی د غوربان د قلاتاخ څخه مقرخین د کلی سدی خای.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ فاطمی صاحب ک د شکرې اړوند کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب اوري.
ډاکټر صاحب لازم پښتنه راځه نو جی خوری ته دا خو خاطر ویل خپلری چې دا خو خنه خوري مثلا د مرز خوري فقط خو ډیر خوګی دي دتیب څو خو شکر تبد دي لوند د تاسو څنګه خوري باز مریضان دي او دا میوه نه خوري، میوه لري نه خوري، ا چارمغ چې دا خوري چارمغ او توت باز باز خوري. انا به ما د خر سره پوښتنه هم دا یو ده نور وخت نه تند خدا پرمان.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه فاطمی صاحب او له پروان ډاکټر زمیره بنی وکې
پوښتنی جواب کوم دا اوس ک.
بله بله، موږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی او د دوی پوښتنه به هم واخلو، بیا به دواړه یو ځای جواب کړو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
زه جما خبرې کوم د ننګرهار نه. سلام علیکم، سلامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال دا تاسو نه ده یو وخت ما ونه ماینس کړ دا وستا شکر یو سلو او نهره باندې یو سلو شم دی. بیا دا وستا دا څه ماتېږي چې دا یې نه خوښه دا فریضه چې سره فریضه سره دا وښه فریضه نو کو دا او هغه مې ستاسو بیا را مشته یو څه ته چې ما ماینس کړ سره دا شو دا وته زری چې نشته دا ما کوم یو سلو بری او شپږات یو څه شپږ نه دی
من ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دا ووایم چې غذایي رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر به ارزښت دی. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کچه لوړه بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپلې چې ځینې نمونه واخیستل د توت څخه چې په ډیره اندازه باید ونه خوړل شي. ډیر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي، ماټایان لډوان او دا مسایل. ولی بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنی نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او ستاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي او د هغې په رڼا کې باید هماغسې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره دغومره مقدار باید تاسو په سلی رشتاتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړی او ده چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي، د ده د شکر کچه نورماله وه، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتو نه تر یو سلو شل میلی ګرامه پر ډیسی لیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار د یو سلو شپږ میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه، ځینې کتابونه یو سلو نهه دېرش میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، ځینې یو سلو څلوېښت میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، د دې څخه لوړه شي او په څو لابراتوارونو کې د څو ورځو پرله پسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې هم ولیدل شي. د جمال خان د شکر کچه په لومړۍ ورځ باندې چې دې معاینه کړې یو سلو شل میلی ګرام پر ډیسی لیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نه و او د هغې څخه وروسته د شکر کچه نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وای که چیرته تاسو په ځان باندې شکی اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، یوارې متکرره معاینات وکړئ.
ښه، ډېره مننه. کندهار ولایت نه یو اورېدونکی په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی داسې څورلس کال دی دی، نو ډېر فضاب کړی دی، بېخي داسې ډنګر کړی دی، بېخي بې اندازې ډنګر کړی دی. اوبه ډېرې چې ډاکترانو ته ورغلی دي، په کوچ ته ولاړې په داسې کې پچ ول، دا ډېر تاواني ځل د ډاکترانو ورته وویل، او ځینې ځینې ورته وایي پرهیز مه کوه، پرهیز ډېر سخت پرهیز مه کوه، ځه پارچي ده د پرهیز دغه مو ورته دغه کړی زموږ نو دا پرهیز تاواني خو به نه وي، دلته یو ډاکتر ورته وویل ول دا بیا تاسو نورې نه جوړېږي، ځکه چې ډېر سخت پرهیز کوي، ډېره د کار ایستلې دي دغه پرهیز اوس
د سوار
لسو کالو په ماشوم کې د شکر راخکاره کېدل دې ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلیټس یا بل نوم ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپینډنټ ډیابټس میلیټس، یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نه ښکته وي، وایي د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انتیباډي جوړیږي، او خپله دغه حجرات چې د بې تحصیل زیداد د انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پیچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله دا ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي، او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه، چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي، په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې واوسي، تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړې پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچه د حده ټیټېږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابېټک کیتو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي، او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي، او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته ویسي تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي، او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني.
Son momento de que pensan que tú me fama que para que
da موقع تملك تغيير ور كه غاغ مپريكيږي په بخن سره.
درسته اوري دي؟
بله بله ميره بله.
انسان چې څنګه می فهمه کې مو پاره واش مراد چې کار اتا.
ها.
ها. د دوی پښتنه مو
سره سلام.
ډېره مننه له بصیر احمد نه. ډاکټر سمیر بنی وکي
ډېره ښه زړه پورې پښتنه ده. وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 15 سلنه ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی، ټایپ 2، عموما د څلوېښت کالو څخه وروسته رامنځته کېږي، او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارثیت ډېر زیات رول لري، د حده زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې میوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې، 15 کالو نه نیولې تر لس کالو پورې، دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیف پیدا کړی وي. د سترګو ډاکټر ورته وایي چې تله کته دې دا شکر معاینه کړه، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې منځته راغلی دی او ستا دید له منځه تللی، ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نښو نښانو باندې به زه خبرې وکړم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي. که چیرته یو کس چې د هغه عمر د څلوېښت کالو څخه زیات و، چاغ و، او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده، ډیر زیات تشه امتیاز کول او تیمنده وهلی ډیر زیات خوراک کو دای وای سی پایا ده دریګونه حالت ده د دې سره سره ستړتیا من سره زی او د وزن بیلل من سره زی که د دې سره زړه بدی کانګ ورته پیدا شولې حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډیواله ورته پیدا شو د غټې نخې دي خو کله کله بد بختانه داسې کیږي چې تر 15 کالو پورې کچیرته شکر نخې نخانی په چا کې راخکاره نه کړلې وي ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزي کیږي سختیږي او اچ کله وچاو د دل دغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید له منځه وړي هغه ته ریټینوپاتي وایي یا ځینې ناروغان د لوړ فشار هم لري د وینې وړې لوړ کې شکر هم ورسره دغه دی په ناڅاپي ډول باندې په دوی باندې داسې حمله راځي وایي روغ جوړو او حمله پیراغ لاس او خپې فلج شولي د شکر سره سره لوړ فشار دلاره کله چې معایناتو شي دا په دغه شکل سره تشخیصیږي یا حتی کله کله بدبختانه مریض په داسې مرحله کې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د هغې پښتورګي له منځه وړي وي دیابېټک نیفراپاتي خپل د دوامدار ګلوکوز د لوړې سویه په نتیجه کې پښتورګي چې دی هغه کم فلټر او کم دجال وظیفه چې اجرا کوي وینه فلټر کوي ګلوکوز نشي کنټرولولی په ادرار کې به ډېر زیات دغه راوځي او د دوی ادرار به یو رقم ته خاص بوی کوي او ځکه خو د ډیابټ د نوم نم دا معلومیږي چې په خوا کله تشخیص شو د انسان ادرار خوږ دوی چې کله وسکه خوږ خوږو تشو میتیازو ته یا ادرار ته د ډیابټ نوم ورکه نو په همدغې خاطر باندې که چېرته دغه نښې نښانې په مریض کې ولیدل شولې حتی ځینې ناروغان ممکن جلدي مشکلات ورته پیدا شي که ښځینه وي د ښځینه تناسلي سیستم خارښتونه ورته منځته راځي او که نارینه وي حتی هغوی ته په جنسي کوروالي او مسایلو کې کمزورتیاوې رامنځته کیږي که چېرته دغه ټولې نښې نښانې په ځان کې وګوري حتما د یو ځل د شکر معاینات وکړي
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ له کندز نه یو اورېدونکی په لیکه کې دی ډېر منتظر پاتې شو مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام زه لطیف ابراهیم د کندز ولایت
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ
ما پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب نه چې تر بې د عمله د شکر ناروغي کلیسي کوم څه ورلې او بل په دریم پوښتنه نه راځي چې څنګه انسان کولی شي د شکر ناروغي نه ځان وساتي چې په ټول عمر کې ناروغي رانه شي
دا دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي ډېره مننه دوستانو تاسې هم که کومه پوښتنه لرئ نو تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمېرې تکرار کړم 0999215 بله شمېره مده 0999215 ډاکټر صاحب تاسې مهرباني
عبداللطیف خان خو ډېره زړه پورې پوښتنه وکړله وایي چې د چربي له امله دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت همدغه د حد زیات وزن دی او د فزیکی کارونو نه کول دي ګورې موږ او تاسو خرو سکو ولې فزیکی کارونه نه کوو د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي کلم چې وزن زیات شو د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دی انسولین فرازی دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل خي کله چې عکس العمل وخی دغه حجرات په مقاومت په دومره نوی وجود ته به دومره انسولین نشي افرازولی تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کړي نو په همدغې خاطر باندې چاغوالی د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خو دا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نه شو همیشه باید کوشش وکړو چې ډېره غوړ ډېرې وریژې ډېر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي ډېره زیاته انرژي لري ونه خورو او همیشه باید موږ او تاسو میانروي وکړو په نیم نس باندې خواړه وخورو کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو ګورې د روژې هدف او فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنامه او پروژه ماته کوو غرمه پکې نه وه جنتي خواړه ماینده کې وایي دوه وخته دي د روژې فلسفه هم دا ده هغه اضافي وزن چې انسان د اولسو میاشتو په موده کې راټول کړی دی وازې راټولې شوي دي د روژې په واسطه پرې مینځل کیږي نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبې روژې ونیسو څو ګټې لري یو خو دا چې د چاغښت مخنیسی، دی اضافی وازدو در راټولېدو مخنیسی، او هغه ناروغي چې هغه که د زړه ناروغي دی که د دماغ و د رګونو ناروغي دی که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو، د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چېرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو، او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ډیره مننه دوستانو. نن د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی، او تاسې هم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، لومړی که ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام، ګرارې خور تاسو
نظر محمد خان که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب اوري.
دا پوښتنه ده چې عمر می 40 کال دی او دا خو درد لري. مخکې می معاینه کړی و وادي کې لاندې کوتل کې پاکستان کې. الو،
اورو ساسي غا غورو مهرباني. ښه،
دکاندار
نو من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې او تاسو رادیو ته غوږونی سي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نظر محمد خو ویل چې 115 کیلو ګرام وزن مې ده. که وی ویل چې 115 ملی ګرام پر ډیسی لیټر د شکر مقدار دی، زمونږ چون پوښتنه درسته وانه غسله. خو د پښو دردونه لري، ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر 8 ساعته 10 ساعته ولاړ وي، هغه وینه د 8 ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه منځ ته راتللی شي. دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي، او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د یو بالښت کیږي تر څو پورې د پښو د وینه په اسانۍ سره تخلیه شي. او که بیا هم دردونه آرام نه شو، باید مکمل معاینات وکړي.
مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ 3 دقیقې وخت لرو، بیا به خبرونه اورو.
د پرهیز په باب لباندې به زه دومره ووایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی، یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول یې د دوه ځانو ښځو کې منځ ته راځي، کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم یې وزېږېږي بیا بیرته له منځه ځي. پرهیز یې د مریض حالت، د شکرې د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات دی، دای دویم ډول د چاغوالي له امله منځ ته راغلی. ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله زغ زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاري باب باید تود کړي په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیات استفاده وکړي. او په زمین کې راځو د ورزش لپاره. ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی، او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې کچیر دا د حد زیات ورزشو کې د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي. ګلوکوز کچې راټیټیږي که چېرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي دوی باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو ښه ورزش دی خو د بده مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعدیږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه د منډې دپاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چېرته په 40 ساعتو کې منډه ووهل شي انشاءالله چې د دوی شکر کچه به یې په نارمل حالت کې وساتل شي.
مننه دوستانو د خپرونې لومړۍ برخه هم همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. خو مه هیروئ د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. تاسې هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو درې بجې کېدونکي دي. د درېو بجو مهم خبرونه لما د همکاري چې همدا اوس سټډیو ته راغلي سهار لیوال څخه ورو بیا به راګرځو د خپرونې دویمې برخې ته.
مشاور امنیت داخلی